چې ازادي رادیو اوري په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زو امید زهرمن مو یو بل خبرونه کې هر کله کو خبرونه اوري د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږم ټلګي پورته د جنونو د خونځو د تړلو په دوام سره طالبانو ثابت کړ چې د یو ملت په توګه د افغانستان له هوساینې سره هیڅ لیوالتیا نه لري. د ادارې دا خبره په افغانستان کې د تعلیمي کال د پیل په درشل کې پرون ناوخته یو اعلامیه کې کړی ده. د بشري حقوقو د څار سازمان زیاتوي هیڅ سواد د تعلیم یافته جنونو او مېرمنو پرته د سوکاله راتلونکي تصور نشي کولای. په داسې حال کې چې افغانستان بیا د نړۍ په سطح د بي سوادۍ تر ټولو لوړ شمیر لري، هغه څه چې د دې سازمان له قوله افغانستان یې لري تیار راتلونکي سره مخ کړی. د بشري حقوقو د څار سازمان د هم لیکلي چې طالبانو د 1989 او 2000 لومړي کلونو ترمنځ د جنونو خونځي تړلې و شي. د دې سازمان په خبره د جنونو یو نسل الکتر لګ د 15 کلونو لپاره لزده کړي پرمختګ او هغه ست څخه به برخه کړي چې دوی یې غواړي. د بشري حقوقو د څار سازمان روان وزیت ته د طالبانو د ناحق عذرونو درواغجن او ناکام ژمنو د تکرار نوم ورکړي او ترې غوښتي چې هر سجر د جنونو خونځي او په هنتونونه پرانیزي. حغاله د بخن نړیوال سازمان وای افغانستان په نړۍ کې یوازینه هواد د چنجونی په کلمنځنی یوز دکړو منه شوې دي. د سازمان دا خبره تیر شپه په خپل ټوئیټر باندې لیکلې. د بخن نړیوال سازمان په خپل ټوئیټ کې یو ځل بیا له طالبانو غوښتي چې د جنجونو ته اجازه ورکړي چې څو خونځي او تولاړي شي، ځکه زدکړې د هغوی بشري حق دی. 1515 سورځي وشو چې طالبانو لښبګم ټولګي پورته جنجونی خونځي او تالوتلو منه کړی او تر خوای نګدې درې میاشتې وشو چې د جنجونو په هنتونونه هم تړلې دي. بی بی سی خبر ورکړی چې د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی برېټانیې ته سفر کړی او هلته د برېټانوي چارواکو په ګډون د مخکنی حکومت لزن یو چارواکو او یو شمیر سیاسيونو سره کتلی دي. د دې خبر پر بنسټ خغلی کرزی په لندن کې د برېټانیا پاچا دریم چارلز د بهرنیو چارو لپاره د مملکت سیکرټر د صدر اعظم لزنګړي اساس یو شمیر افغانانو سره کتلی دي. خبر کې له چارواکو سره د حمید کرزی د خبرو محتوا د طالبان او د دوی د مخالف ډلو ترمنځ بین الافغاني مذاکراتو د زمينه چمتو کول خودل شوې دي. دا معلومه نه ده چې د حمید کرزی دا سفر رسمی وو که غیر رسمی. تر اوسه د پخوانی جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر هم په دې اړه معلومات نه دی خپاره کړی. په جرمنی کې تر درملنې وروسته 50 افغان ماشومان په نن کابل ته ستانه شول. د دې ماشومانو درملنه د یو کال په ترڅ کې په جرمنی کې وشوه. نو دوی په ډله کې ځنې سوځي د یو ځنیو د هډوکو بیلابیل ناروغۍ لرلې. دا ماشومان افغاني سری میاشت د سولې کلی په نوم د جرمنی خیریه بنسټ ته معرفي کړي وو. افغان کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې ته د شلو اورونو په لوبه کې د لومړي ځل لپاره ماته ورکړه. د لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه کې وشوه. جزئیات به وروسته واوري. د ایران قضایي قوې د دې هواد د بشري حقوقو یو فعال فاطمه سپهری په 13 کال باندې محکومه کړی ده. سپهری ویلي و چې د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای د نور لواک لاس په سر شي. د دې غور اصغر وایي چې خوري لس کال د ایران د نظام پر ضد تبلیغ پتور، 15 کال د ایران له مخالفه هوادونو سره د همکارۍ پتور، او 2 کال هم خمینی او خامنه‌ای ته د سپکاوی پتور په باندې محکومه شوی. فاطمه د ایران د بشري حقوقو له هغو فعالانو څخه ده چې هغه لیک لاسلیک کړی دی چې د خامنه‌ای د استعفا حکم د استعفا غوښتنه پکې شوې ده. دا په روڅ کال سپتمبر کې د ایران د حکومت پر ضد د مظاهره لو پایلې دورسته سرسمونی ول شو. او د اروپایي ټولنې په غړیو هیوادونو کې پروت سکال د کډوالو درخواستونه د وړم کال په پرتلا 40% زیاتو. د اروپایي ټولنې د احصایي ادارې په خبره په 2022 کال کې 1,200 کسانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې د پناه اخیستو درخواستونه سپارلې وو. په 2021 کال کې د نویو پناهغښتونکو شمېره څه باندې 15,000 ته رسېده او تر هغه کال مخکې څه باندې 4,000 وه. تیر میلادي کال کې تر 4 میلیونه ډیرو اوکراینیانو د اروپایي ټولنې په هیوادونو کې پناه واخیسته. تر اوکراینیانو وروسته د سوریې د کډوالو زیات شمېر بیا په سیده افغانستان خلکو. وړاندې په خبرونه کې به د دې موضوعاتو تفصیل واورئ. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالۍ په افغانستان کې د نجونو د خونځو او په هنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلې. حخوا د یونیسف د تعلیمي برخې مسؤلي ازادي راډیو ته ویلي افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلي کړې دي.
Girls currently in primary education
دا انجون زرونه په نوملي او ټولګي او کماتيږي، ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنۍ او خونځي او نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
افغانستان کې تیر دوه ورځو کې ورختونو افغانانو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي.
لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضي تلفات لرو.
په دې به هم خبر شو چې یو شمیر خزی وایي طالبانو د تراویل مونږ لپاره جمعهتونو ته لطلو منکړي او دا به هم واوري چې د پاکستان پر وړاندې لبریا وروسته د افغان کرکټ ملي لوبډلې لوبډل مشر او ځینې لوبغاړي څه احساس لري.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
هله رحم چې خاور از موبایل کړی وي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیالۍ په افغانستان کې د نجونو د خونځوي او بهنتونونو تړلو ته ژور اندېښنه ښودلی. کاملا هاریس د هم ویلي چې واشنگټن به د نړۍ په هر ګوټ کې د ښځو له حقونو دفاع وکړي. هخوا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف وایي له شپږم ټولګي ښکته افغان نجونې هم په نظر درس وایي، ځکه چې برخلیک معلوم نه دی.
د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر مرستیاله وایي چې په افغانستان کې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د زده کړو پر بندیز کال واوښت او دې چارې ډېره اغېزمنه کړې ده. کاملا هاریس پرون په ټویټر کې ولیکل چې دا تاثر یې نور هم له دې عمله ژور دی چې په افغانستان کې نجونو او ښځو ته دا اجازه هم نشته چې پوهنتون ته ولاړ شي. میرمن هاریس زیاتوي چې متحده ایالاتونه به هیڅکله په نړۍ کې د ښځو او نجونو د حقونو له دفاع لاس وانخلي. د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر تر دې خبرو یو ورسمخ کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا استازي زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلی وو چې طالبان باید د افغان ښځو او نجونو په برخه کې خپل چلند ته بیا کتنه وکړي. د خلیلزاد په وینا ښوونځیو او پوهنتونونو ته د نجونو د تک مخالفت ظالمانه عمل دی او په دې ډول د ښځو اسلامي حقوق هم تر پښو لاندې کیږي. خلیلزاد له طالبانو غوښتي دي چې په ډېر لنډ راتلونکي کې باید د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو دقیقه نیټه تعیین کړي. طالبانو ویلي دي چې دا تعلیمي مؤسسات د نجونو او ښځو په وړاندې تر ثانی امر پورې بند کړي دي. بل لور ته د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف د تعلیمي برخې مسؤل ادریانا وګیلار ازادي راډیو ته وویل چې افغان نجونې د طالبانو فرمانونو ډېرې ناهیلې کړې دي.
Girls currently in primary education
د انجونو زرونه په نمړیو ټولګیو کې ماتيږي، ځکه چې دوی پراتلونکي کې ځانونه په منځنیو ښوونځیو نه لیسي او نه هم په پوهنتونونو کې ویني.
لشپژم ټولګي ورپورته د انجونو د ښوونځیو د بندېدو اندېښنې په خپل حال وي چې طالبانو درې میاشتې مخکې د پوهنتون دروازې هم د انجونو او ښځو پر مخ بندې کړې. افغانستان په ټوله نړۍ کې یوازینی هیواد دی چې د انجونو تعلیم پکې بند دی.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر شپارس اشاریه و
نولس اشاریه اته
څلور وشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
تیرو څو ورځو کې په افغانستان کې د واورو او بارانونو په پایله کې د راوتلو سیلابونو لامل خلکو ته تلفات اوختي او تر خوایي سلګونه کورونه هم ویجاړ شوې دي. اټکل لای چې د اونۍ پورسو کې به هم د ورختونو یو بل څه پراشي. جزئیات په دې راپور کې واوري.
په افغانستان کې د تیرو دوه ورځو ورښتونو لامل په یو شمېر ولایتونو کې د سر او مال زیانونه اوښتي دي. د طالبانو د حکومت له طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویان شفیع الله رحیمی تیر شپه ساتي رډو ته وویل
لکه څنګه چې هیوادوال په جریان کې د دوه ورځو را په دی خو زیاتره ولایتو کې د بارونو او اورې شهیدانو متاسفانه په ځینو ولایتونو کې سیلابونه جاری شوي چې سیلابونو په نتیجه کې په لغمان، زابل، فاریاب، دایکنډي، روزګان، فراه، بلخ، جوزجان، خوست کې بعضی تلفات لرو.
شغل رحیمی د تلفاتو دقیق شمیرونه شو دا ویل چې ورسته به بیا شمیرې لر سنیو سره شریک کړي. لا طبي پیښو سره د رسیدنې په چارو کې د طالبانو د دولت ته وزارت ویان زیاته کړه چې د سیلونو لامل په سلګونو کورونه نړیدلې دي. د راپورونو لمخې ډیر کورونه په بلخ ولایت کې تخریب شوې دي. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیت قمندانۍ ویاند محمد آصف وزیری رسنیو ته وویل چې په زاری ولسوالۍ کې درې سوه کورونه تخریب شوي دي او سیلونو په سلګونو څاروي له منځه وړي دي. د افغانستان په ځینو ولایتونو کې لکه غزنی او پکتیا کې واورې ورېدلې دي چې شایي میوه‌داره ونو ته یخه هوا زیان واړوي. د هوا پیژندنې د نړیوالو ادارو له اټکلونو سره سم به د بلخ ولایت په ځینو سیمو کې نن آسمان وریځ وي، خو په ډېرو برخو کې به آسمان برک وي. په کابل کې نن د باران اټکل شوی، په کندهار کې به تر ډیر لمر وي. خو داسې اټکل کیږي چې د روانې اونۍ په وروستیو کې به د ورښتونو یو بل څپه هم پر افغانستان راشي.
اوریدل مو چې ورسی ورځو کې دوا ور ورختونو لامل د افغانستان په بیلا بیلو سیمو کې راوتلو سیلابونو افغانانو ته مالیه او ځاني زیانونه اړولي. اوس داسې مال چې اټکل دی د ورختونو یو بل څه په هم پر افغانستان را روانه ده، نو څنګه خلک ځانونه له سیلابونو وساتي څو ځان من نشي؟ احمد شیبر دا یو شمیر نورې پښتنې د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره یو مرکه کې مطرح کړي دي.
خوشنې سره خبر مې واورېدل او د دې سیلابور او تل نوې خبره نه ده په افغانستان کې. موږ هر کال د سره مخې موږ یو ډول فقط په عاجله توګه په تاسې حالاتو کې چې اوس د دې سیلابو تقریبا فصل ورته ویل کېږي، هغه خلکو چې خپل کورونه په دا خوړونو کې جوړ کړي یا د خوړو ته نږدې جوړ کړي یا سیل راوسي ورته وایي دو سره نږدې او هلته د اوبو د راوتلو امکانات هلته سل په سلو کې دي. که دلته چې دوی کورونه وي نو زما مشوره به دوی ته دا وي چې حداقل چې کله د باران کېږي او سیلابونه راولي نو دوی باید خپل کورونه پرېږدي چې هغه ځاني تلفاتو مخنیوی وشي.
مدقیق صاحب، په تیرو کلونو کې چې په افغانستان کې سیلابونه راغلي دي او ازادي راډیو کوم راپورونه خبره کړې دي، کله ناکله خلک داسې چې د سیل اوبه ټیټي وي خلک ورځي لرګي ترې راباسي چې بیا دا وروسته نور سیلونه پسې راځي. فکر کوي چې دغه خطر همیشه متوجه دی چې بیا نور سیل پسې راشي او خلک یوسي؟
ګورې د شیبر سره دغه سیل چې کله راوځي نو په اوله کې د اوبو کچه ټیټه وي، د اوبو هم استعداد قوت زیاتېږي، ثبات زیاتېږي او هم د اوبو هغه سفر لوړېږي. نو دا ډېر زیات خطرناکه کار ده که چېرې وګړي دغه غواړي داسې کار وکړي نو د دوی ژوند خطر کې دی له دا کار ونه کړي.
کله ناکله چې سیلونه راغلي دي خلک وارخطا شي، مثلا خصوصا د شپې په مخه وارخطا شي او چې له کور راوځي بیا بیرته ستانه شي، ځکه خوار خلک دي، غریب خلک دي، دوی غواړي چې د کور وسایل هم له ځان سره وباسي. په دې برخه کې باید څوک
کله سیلاب رامنځته کېږي نو ښه خبر دا ده چې له هغه نه مخکې دوی ځانونه وباسي. البته که چېرې حکومتي مربوطه اداره دوی ته خبر ورکوي او د هغوی دغه خبر او مشوره دوی جدي په پام کې ونیسي او خصوصا هغه کورونه چې هغوی خامه کورونه دي، ډېر ټینګه دي او د اوبو سره نږدې دي، د اوبو د سطحې د پورته کېدو په نتیجه کې د خطر سره مخ کېږي، نو دوی باید له خپلو کورو ووځي، په خپلو کالیو پسې دې نه ګرځي، فقط هغه خپل د کورنۍ غړي چې په هر شکل کېږي دوی ته باید نجات ورکړي. نو په عمومي هغه مشوره دا ده چې دوی کله ووتل نو بېرته د زر په زره په لنډو کې بېرته خپلو کورو ته نه راځي او سیلاب دي وکړي تر څو دغه ځاني تلفات یا د ځاني تلفاتو کچه ټیټه وساتو او یا حداقل زیات نه شي.
کوم راپور چې ازادي راډیو لري د یوې هفتې په ترڅ کې بل څه په هم را روانه ده د وریزو د افغانستان بیلابیلو سیمو ته، نو هغه کسان چې کورونه د سیل خطر سره مخامخ دي باید څه وکړي؟ په دې هوا کې چې بارانی ده نو وتل هم ورته سخت دي.
په هر کلي کې خلک پوهیږي چې کله سیل راوځي نو دا سیل په کوم مسیر باندې تللی، دغه مسیرونه د ځانونه یوې خوا ته کی او لوړو ارتفاعاتو ته پناوي شي او ځکه د ورځې لخوا دي او که د شپې لخوا وي باید دوی یعنې همېش خبرداري حالات باید د شپې د ورځې باید دوی په توجه خصوصا چې کله ورښت شروع کړي.
د چاپیریال ساتنې له متخصص عبدالولي مدقیق سره مو د احمد شیبر مرکه اورېده چې پکې پر دې بحث کوو چې څه ډول کویدلی شي چې د سیلابونو له خاطره خلک ځان وژغوري.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
کنده خزه یې ما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه په یو جالب لوبه کې پاکستان ته ماته ورکړه او تاریخي بریا په خپل نوم ثبت کړه. په دې لوبه کې پاکستانی لوبډلې افغانستان ته په شلو اورونو کې د نهه لوبغاړو په اوټ کې دوه سره د درې نوي منډو هدف ټاکلی او چې افغان کرکټ ملي لوبډلې د اتلسم اوور په څلورم توپ پوره کړ. د افغانستان د کرکټ پیاوړي لوبغاړي محمد نبی د دې لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. هغه د پاکستانی لوبډلې دوه لوبغاړي آؤٹ کړل تر خوا یې ته لوبې تر روسي توپ په میدان کې ناسوځیدلی پاتې شو او افغانستان ته یې لوبه وګټله. جزئیات یې له بختیار ساحل اورو.
د پاکستان پر وړاندې د درې شلوریزو سیالیو په لومړۍ لوبه کې افغان لوبغاړی محمد نبی ساحل په هړخیزه توګه ښه وځلید او د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه یې وګټله. دغه سیالي چې د جمعې په ماښام د کابل پر وخت 8:30 بجې پیل شوه، پاکستان د لوبې پچ وګټله او توپ وهنه یې غوره کړه. د پاکستان لوبډلې پوره شل اورونه ولوبول، خو هېڅ توپ وهونکی هم منډې تر شلو وانړولې. د توپ وهنې د پاڼې تر پای ته رسیدو پاکستان نه لوبغاړي له لاسه ورکړي او 2 منډې کړې وي. د پاکستان لپاره مخکښ توپ وهونکی اماد وسیمو هغه 13 منډې جوړې کړې وي او بل لوبغاړي سایم ایوب چې په لومړي ځل نړیوال کرکټ کې ولوبېد د 13 منډو په جوړولو بریالی شو. د غراس په دې لوبه کې د پاکستان لپاره تیب طاهر هم خپل لومړۍ لوبه تر سره کړه او تر 14 منډو جوړولو وروسته د راشد خان له لوري وسوځید. د افغانستان په توپ اچونکو کې مجیب الرحمن تر نورو ښه وځلید. هغه چې د دې سالۍ د اغیزناک لوبغاړي جایزه هم وګټله، په څلور اورونو کې 9 منډې ورکړې او 2 لوبغاړي وسوځول. د غراس فضل حق فاروقي او نبی ساحل هم 2-2، خو عظمت عمرزی، نوین الحق او راشد خان بیا یو ویکټ ترلاسه کړه. د افغانستان پیلیزو توپ وهونکو د دې لوبې پیل ښه ونه کړ. ابراهیم زدران تر نه هو، رحمان الله ګربز تر 1400، کریم جنت تر 2 منډو جوړولو بعد وسوځیدل او ګلبدین نائب بیا پرته له کومې منډو جوړولو خپل وکټ له لاسه ورکړه. محمد نبی ساحل او نجیب الله زدران د لوبې تر 13 اور پورې پاڼې وغځول او بلاخره د لوبې د 13 اور په 15 تو په ویل وړ شپږیز سره د پاکستان پر وړاندې افغانستان ته لومړی بری ورکړ. محمد نبی ساحل په توپ وهنه کې 8 او نجیب الله زدران بیا 19 ناسوځیدلې منډې وکړې. پاکستانی لوبډلې ته بیا په توپ اچونه کې نوي لوبېدونکي لوبغاړي احسان الله 2، نسیم شاه او اماد وسیم یو افغان لوبغاړی آؤٹ کړ. د دې لوبې تر بریا وروسته افغان لوبډل مشر راشد خان وویل چې بلاخره وتوانېدل چې د پاکستان لوبډلې ته په نړیوال کرکټ کې ماتې ورکړي. ښاغلی خان زیاته کړه، دواړه لوبډلې به د دې لوب لړۍ دویم سیالي د رواني مارچ میاشتې په 26 نیټه په همدې لوبغالي کې ترسره کړي.
زما بریاوې:
که تاسو په خپل شخصي، ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره تجربه شریکه کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکي پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاند پیغام ثبت کړئ: 00420-21-24-15.
شمیره بیا تکرارو: 00420-21-24-15.
په افغانستان کې د طالبانو لوبیا واکمنې دروسه یو شمیر خزي وایي دوی پر روانه روژه کې د تراویح لمانځه د کولو لپاره جمعهتونو ته لتاګه څخمنې شوې. دوی په خبره په تیر جمهوریت نظام کې دوی د جمعې او تراویح لمانځه د کولو لپاره جمعهتونو ته تللي. یو شمیر افغان دینی عالمان بیا وایي خزي جمعهتونو ته د عبادت لپاره لتاګ منع کول غیر شرعي عمل دی. جزئیات د ثنا کاکړ پر راپور کې.
یو شمیر ښځې وایي په دې جمهوري نظام کې به د تراوی او آن د جمعې لمونځ لپاره د کابل ښار بېلابېلو جماعتونو ته تللی، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته تېر کال کله چې دوی د طالبانو لخوا جومات ته له تلو څخه منع شوې، اوس د روژې په میاشت کې په کورونو کې د تراوی لمونځ ادا کوي. دوی وایي په تېرو کلونو کې ښځې او نارینه د تراوی لمونځ د ادا کولو لپاره یو ځای جوماتونو ته تلل او د ښځینه لمونځ کوونکو لپاره به په جوماتونو کې بېل ځای جوړېده. د کابل خروسی دن کې نفیسې ازادي رادیو ته وویل
مونږ اول چې د طالبان حکومت نامخ کې مسجد ته تللو تر او د پاره البته ختم کوله د خزو لاره جدا و د سړو لاره جدا و هر سبه منظم تللو بیرته راتللو اوس چې طالبان راغلي دي نو مونږ نشو تللې نو مونږ پری دي
زیبا بیا د مزار خروسی دن کې هم مرته ادالري
سابق قبوت به نماز تراوی
خو خواب مو کولای شوی چې تراوی لپاره جمعه ته ولاړ شو خو که اوس لاړ شو موږ ته ستونزې پیدا کوي
مشکل ایجاد میشه
زینب د کابل خر اوسیدون کې ازادي رادیو ته وویل چې که څه هم طالبان تلیدا کوي چې د دوی حکومت اسلامي حکومت دی خو تلین جونې او ښځې د دوی اسلامي او شرعي حقونو څخه بې برخې کړي انده چې جمعتونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی
چې د طالبانو اسلامي حکومت ته نو ښځې د کور نه نه پرېږدي چې د باندې وځي مسجد لپاره او باید ټولې ښځې په خپل کور کې تراوي او منځونه نو دا د اسلامي حکومت ګټه مونږ ته راورسېدله
نوموړی وایي د طالبانو حکومت دې ثابته کړي چې په کوم کتاب او حدیث کې راغلي چې ښځې د عبادت لپاره جومات ته نشي تلای دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې یو دینی عالم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې وویل چې جومات ته د ښځو پر تګ او نور ټول هغه بندیزونه چې د طالبانو لخوا پر ښځو د اسلام په نوم لګول شوي دي په اسلامي شریعت کې داسې هیڅ بندیز شتون نه لري که څه هم په دې اړه د طالبانو حکومت لخوا رسمي خبرتیا نه ده خپره شوې خو تېر کال هم دوی ښځینه لمونځ کوونکي جوماتونو ته له تګ څخه منع کړي وي
په دې اړه مو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او د امر بالمعروف او نهی المنکر وزارت ویان عکف مهاجر څخه وپوښتل مهاجر ځواب رانه کړ خو مجاهد وویل چې په دې اړه به معلومات وکړي او بیا یې ازادي راډیو سره شریک کړي خو د دې راپور ته خپرېدو مو هیڅ معلومات ترلاسه نه کړ
پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو حکومت ګڼ محدودیتونه لګولي دي له شپږم ټولګي پورته تر پانتونونه د دوی په زده کړو بندیز لګېدلی د دې تر څنګ مېرمنې له کار کولو منع شوي او عمومي حمامونو ورزشي لوبغالو او په ټولنیزو فعالیتونو د دوی په ګډون د بندیز تر څنګ له شرعي محرم پرته له اوږد واټن سفر هم منع شوي دي
راپورونه مرکې او اوریدونکي
بیا لا بیلو بهرنی ورسپاړو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړي د ځینو لنډیزي له فریدي سیالور
د امریکایي ځواکونو متقی جنرال فرانک مکینزی له واشنگټن اگزامینر سره په یوې مرکه کې د امریکا د سنات مرکزی قومندانې د یو جنرال د خبرو په استناد وایي له افغانستان څخه د داعش د بریدونو احتمال شته په دې مرکه کې فرانک مکینزی د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ترهګرۍ ګواښ شته کنه وویل زه په دې برخه کې د امریکا د پوځ د مرکزي قومندانې د اوسني قومندان جنرال اریک کوریلا له څرګندونو څخه زیات څه نه وایم جنرال کوریلا د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په څرګندونو کې له افغانستان څخه په شپږو میاشتو کې د داعش د بریدونو د احتمال خبرداری ورکړی و جنرال کوریلا چې پرونی هم د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو کمیټې استمایي غونډې ته خبرې کولې وویل اوس مهال په افغانستان کې د داعش وسلوالو شمیر 2250 تنو ته رسیدلی دی هغه څه چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پر خپل ټویټر پاڼه رد کړی دی فارن پالیسی خبرونه بیا د داعش اسلامي دولت د افغانستان لپاره څومره خطرناک ډله ده تر سرلیک لاندې د خبريال او څېړونکي مايكل کوګلمن لیکنه خبره کړې ده مايكل د خپل لیکنې په یوې برخه کې وایي دا سبري خې چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوتلو ورسته له زندانونو څخه د بندیانو تښتیدو د تیر جمهوریت نظام اړنګېدو او وخت د طالبانو بیا ستنېدو د داعش ډله پیاوړې کړې ده دا مايكل په باور په افغانستان کې شته انساني بحران د تلار هواره کړي هغه کسان چې اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي په دې ډله کې ورجذب شي نړیوال په افغانستان کې د داعش د ودې او حضور په اړه په داسې حال کې اندېښمندي چې د ډلې په وروستیو کې په افغانستان کې د پرله پسې څو بریدونو مسؤلیت ومانه بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت هم په تیرو څو اونیو کې د داعش لپاره پټنځایونو د چاپو او د ډلې ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کړې دي
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو.com کې واوري یا ولولي
ازادي رادیو ډاٹ کام کې ډیر نور مهم مطالب هم شته چې کولای شي هم یې وګوري او هم یې ولولي. کچرته ازادي رادیو ډاٹ کام تاسو ته لاسرسي محدود شوی وي یا د پاڼه تاسو ته پرانیزي د دې لپاره ځنې لارښوونې زموږ په ټولنیزو رسنیو شته، کولای شي هغه تعقیب کړئ. په هغه سره به تاسو وشي کولای په ډېر اسانۍ سره زموږ ویب پاڼې ته لاسرسی پیدا کړئ. ځنې اپلیکیشنونه هم هلته شته چې په انسټالولو سره یې چې فلټر شکندي کولای شي زموږ ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. د ازادي راډیو ټولې خپرونې زموږ پر ویب پاڼه باندې سلیر به ساعته ژوندۍ خپرېږي. تاسو کولای شي ازادي راډیو ډاٹ کام یوازې په یو کلیک باندې ورته ورشئ او زموږ خپرونې واوري. او را ورسېدو د خبرونی ورستیو ته د رواني خبرونی ورستې راپور دا چې د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې شمیر کاروانګرو په للمزمکو کې ژورې څاګانې کیندلې او پرې د دې ولسوالۍ ځنې شاړې او للمزمکې آبادې کړې دي. د دې ولسوالۍ کاروانګر وایي په خوا دوی لخپلو کاروندو د کال یو فصل حاصل هم نشو اخیستی، خو د ژورو څاګانو کیندلو او د سولري سیستم جوړولو وروسته اوس هر کال لخپلو للمزمکو ښه حاصل اخلي. تفصیل په دې راپور کې واوري.
د کندوز په لیاباد ولسوالۍ کې بزګرانو پر للمزمکو د میولرونکو ونو باغونه جوړ کړي دي. دا د کندوز د لیاباد ولسوالۍ د نوآباد سیمه ده. دلته پر للمزمکو د هر ډول میولرونکو ونې ولاړې دي او د ونو ترڅنګ د اوبو پایپونه غځول شوي او د څاڅکو په وسیله ونې اوبه کیږي. 50 کلن محمد طاهر چې د علي آباد خان آباد ولسوالۍ د فرعي لارې څیرمه پر شل جربه للمزمکه د میولرونکو ونو باغ جوړ کړی. هغه وایي د باغ اوبو کولو لپاره د څاڅکو سیستم جوړ کړی دی.
برمه مې وهلې او سولر مې ورته لګولې دي. یو دوه انچ اوبه راباسو نسبت د سابق دوه فصله حاصل ځینې اخیستی سو. پیاز کرو، بانجان رومی کرو، اندوانی کرو، غنم کوو، لوبیا کوو. دا شی دغه باغ چې ته وینې دا درخت دی او د درختی د اول کال دی چې دا اوس یو دوه درې نیم نیولې دی، کال ته بیا معلومیږي.
د هغه په وینا په خوای له خپلې کروندې په کال کې یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، خو اوس ورڅخه په کال کې دوه فصله کښ ترلاسه کوي.
په خو د ځمکه یو فصل کېدی که باران کېدی ورښت کېدی، غنم مو اخیستل کنه هیڅ شی نه و، دا ځمکه پراته و. اوس چې موږ دا سیستم د سولري مو جوړ کړی دی، مصرف مو پې کړی دی، اوس دوه فصله اخیستای شو ځینې.
د یادې ولسوالۍ د نوآباد سیمې یو وستدونکی عبدالغفار چې پر څلوېښت جربه للمزمکۍ د میوه لرونکو ونو باغ جوړ کړی، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
سیستم سولري جوړ کړم. سیستم قطره ایسته کې د قابلان یک فصل
اوسه د دې زمکي د آبادغول لپاره د جوارې ساکیندلو ترڅنګ د سولري برېښنا سیستم هم نصب کړي. باغ او نور کښت څاڅکو سیستم په وسیله وبکوو. په خو موږ له دې زمکي د کال یو فصل هم نشو ترلاسه کولای، اوس د کال دوه فصله حاصل ترخلو. اوس پر رومي، بانجان، بامیا، پیاز، کچالو، خټکی، هندواني او نور غلي او داني کښت کوو.
نوموړی لاړوندي دارو غواړي چې د کروندګرو او بڼوالو د کرنیزو محصولاتو ساتلو لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي.
چالشای دوچار هستیم، ما نبودی سردخانه او چیزا میباشد.
زموږ لوی ستونزه د سړو خونو نشتوالی دی. د کرنې وزارت څخه غوښتنه کوو چې زموږ لپاره معیاري سړې خونې جوړې کړي ترڅو موږ خپل میوجات او سبزیجات پکې وساتو او په ښه قیمت یې وپلورو.
په لیاباد ولسوالۍ کې د شاړو او للمزمکو د آبادولو له امله یو شمیر بیروزګاره ځوانان هم د کار او روزګار خوندان شوي دي. دیرش کلن وحیدالله چې له درې کالو راهیسې په لیاباد ولسوالۍ کې په یوې کروندې کې کار کوي، نوموړي ازادۍ راډیو ته وویل
مخکې اصل نه کېدو نو اوس دا سولرو ډېر اسانتیا راغلې ده. نو په دې وجه باندې مخکې به یو اصل کېدو نو اوس دوه اصل کېږي، درې اصل کېږي، حاصلات هم خور کوي.
د علي آباد ولسوالۍ د 13 کیلومتره واټن په درلودو سره د کندوز ښار لودیز لوري ته موقعیت لري او د دغه ولسوالۍ د کرنیزو ځمکو ډېره برخه للمي ځمکې جوړوي. خو په دې وروستیو کلونو کې للمي کار کروندګرو په خپلو کروندو کې ژورې څاګانې کیندلې او له امله یې د یادې ولسوالۍ شاړې ځمکې آبادې او سمسورې شوي دي.
ازادي راډیو پلانډو څپو
ازادي راډیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او یو دیرش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سي.
لتاسی ټولو مننه چې در دې ساعت را سره وي او د ازادي رادیو خبرونه مو واوري دي. ازادي رادیو سلیر وی ساعت دا کول شي په ایم چپا بیا منځنی چپا باندې مخبرونه وڅاري او وای وری کوم برخه کې تاسو غواړی چې خپل نظر او وړاندې موږ سره شریک کړئ. د ازادي رادیو د واتس اپ نشمیرې هر خبرونه کې تاسو ته اعلان کیږي. نو یوازې چې د خپل سنځو په اړه حالت موږ خپل پیغام پر خوده لشي کول شي چې خپل نظریات او وړاندېونه هم موږ سره شریک کړئ. په افغانستان کې د سهار نږدې شپږ بجې او دیرش دقیقې دونکې دي. مخکې لدی چې ورشو د ازادي رادیو اونیز خبرونه تاندې څنګ تاسو ته خبره کوم را بشو د خبرونو یو ځل بیا لنډیز به تاسو ته وړاندې کوم. یو ځل به هم د خبرونو د مهمو خبرونو لنډیز د بشري حقوقو د څار سازمان وایل شپږ